السلام علیکم د آزادې رادیو مازیګرنې خبری مجلې ته ښه راغلاست. د خبرونه په لنډو خبرونو پیلو. په پنچیر کې د هغو دوو ماشومانو مړی موندل شوی دی چې د وژنې تورې پر طالبانو پورې شوی. د طالبانو امنیتي چارواکو د درې ولسوالۍ په توندخوی سیمه کې د دې ماشومانو د مړیو موندل تایید کړی دی. د سیمې اوسیدونکي وایي دا دوه ورونه وو چې یو یې شپړس کلن او بل څوارلس کلن وو او کرزای او عینالله نومېدل او د مقاومت جبهې او طالبانو ترمنځ د تېرې اونۍ د جګړو پر مهال غره ته تښتېدلي وو چې مړی یې نن وموندل شول. د طالبانو حکومت د 401 کال بودیجه اعلان کړه. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت نن په یو بیان کې وویل چې د 401 مالی کال بودیجه 211 میلیارد افغانۍ ده چې د 203 میلیارد عادي او 28.9 میلیارد پراختیایي بودیجه ده. په بیان کې راغلی چې دا بودیجه له کورنیو عوایدو ترتیب شوی او له بهر هیڅ ملاتړ نه دی ورسره شوی. د تیر حکومت د وروستۍ بودیجې کچه 403 میلیارد افغانۍ وه چې 311 میلیارد یې عادي او 121 میلیارد یې پراختیایي بودیجه وه. د افغانستان د 16 کلنو لوبغاړو ملي لوبډلې د منځنۍ آسیا د فوټبال جام په پرانیستون کې لوبه کې له قرغزستان سره لومړۍ لوبه مساوي کړه. په دې لوبه کې چې تیره شپه په تاجکستان کې ترسره شوه دواړو لوبډلو یو یو ګول ووهه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په وینا په دې تورنمنټ کې د افغانستان، تاجکستان، ازبکستان، قرغزستان او ایران لوبډلې شاملې دي. ټاکل شوی چې افغان لوبډله دوهمه لوبه نن د ازبکستان د لوبډلې پر وړاندې وکړي. د اوکراین پوځ وایي روسي ځواکونه د دې هیواد د دوهم لوی ښار خارکیف له شاوخوا سیمو د وتلو په حال کې دي. داسې ښکاري چې دا د اوکراین په ختیځ کې د روسیې د پوځ په عملیاتو کې دوهم ځل په شا تګ دی. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو ستر درستیز نن اعلان وکړ چې روسي ځواکونه اوس تر ډېره هڅه کوي چې د لوژستیکي لارو پر خوندیتوب تمرکز وکړي. اوکراینی سرتیري له دونیتسک ختیځې سیمې وباسي او تاسیسات یې ویجاړ کړي. او د نړۍ اوو سترو صنعتي هیوادونو پر چین غږ کړی چې د اوکراین د ارضي تمامیت ملاتړ وکړي او د روسیې له ملاتړ څخه لاس واخلي. جی اوه ډلې خبرداری ورکړی چې پر اوکراین د روسیې یرغل د خوړو د کمښت او د انرژۍ د بحران باعث شوی او په دې توګه نړۍ ګواښي. راسره اوسئ قدرمنو اورېدونکو، د خپرونې په دوام کې د دې او څو نورو خبرونو تفصیل خپرو. په کابل کې د اهل تشیع یو لوی غونډه د طالبانو لخوا ګډوډه شوه.
هلته و تیروتنه شوې وه. یوې ادارې اجازه ورکړې وه چې خپل غونډه وکړي، خو یوې بلې ادارې دوی ته ویلي وو چې غونډه ونه کړي.
د نړۍ څخه د پاسه 15 هیوادونو په افغانستان کې د ښځو په ملاتړ یو بیان خپور کړی. د پکتیا په احمد ابا ولسوالۍ کې ځوانان له بیروزګارۍ ځورېږي.
د سکور زمینه نه ده برابره، او د ټول خلک ټول ځوانان چې دي یا د غرو ته چې غرونه وایي یا جولتوب کې.
د طالبانو حکومت په اتو ولایتونو کې د نارینه و ترڅنګ د ښځینه ښوونکو د استخدام اعلان کړی. په یو بل راپور کې به د غزنی په مرکز کې د سانګو وهلو له لوبې خبر شي.
الحمدلله یو دوستانه لوبه وه. موږ خپل ځان ته یو ټیم لرو په ولسوالۍ د کرباغ کې. تعداد د اسانو مو ډیر ستانی دي.
نور مطلب هم لرو او ری دو تیرا سره اوسی.
در دې شیبه
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د شفیق عیار په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم. ورزو لومړی موضوع ته. طالبان وایي په کابل کې د اهل تشیع د دینی عالمانو شورا د غونډې ګډوډېدل د طالبانو ترمنځ د نه همغږۍ نتیجه وه. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو ته ویل هغه عسکر نیول شوي دي چې دا غونډه یې ګډوډه کړې وه. په دې اړه نور جزئیات د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
د اهل تشیع د دینی عالمانو شورا د یو کمیسیون غونډه چې د شیعو د غوښتنو او طالبانو ته د سپارلو لپاره پرون باید جوړه شوې وای د طالبانو لخوا ګډوډه شوه. اوس طالبان وایي دا غونډه د طالبانو ترمنځ د نه همغږۍ له امله له دې ډول برخلیک سره مخ شوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل هغه کسان چې دا غونډه یې بې نظمه کړه نیول شوي دي.
هلته یوه تیروتنه شوې وه. یوې ادارې اجازه ورکړې وه چې خپله غونډه وکړي، خو یوې بلې ادارې چې په دې اړه یې معلومات نه درلودل دوی ته ویلي وو چې غونډه ونه کړي. وروسته ډېر ژر دا ستونزه حل شوه. غونډه وشوه او کوم مشکل نه و.
شکر
ورته وخت کې د افغانستان د اهل تشیع مشهور عالم شیخ محمد آصف محسنی لمسی یاسر محسنی د طالبانو او اهل تشیع ترمنځ اړیکې خیبولی وایي طالبان باید د دې ډول پیښو د مخنیوي لپاره خ همغږی ولدی.
عموما این کارا صورت میگیره.
زمالا اند پټوله کې دا ډول چاري لدی عمل کیږي چې د اسلامي امارات د منځنوي ادارو او لوړ پوړو مدیریتونو ترمنځ همغږی نه وي. موږ هم وایو چې دا مسله واضح او تیر وطن او
تفاهم بوده انګار این مسله.
دا پیښه داسې مهال کیږي چې تیره اونۍ په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی د اهل تشیع له یو شمیر دیني عالمانو سره کتنه کې وویل د هغوی او نور افغانانو ترمنځ هیڅ توپیر نشته. امیر خان متقی په دې کتنه کې د جماعتونو او د اهل تشیع د نورو سیمو په امنیتي خوندیتوب او لودې په ملاتړ هم ټینګار کړی و. لوړاندې هم د اهل تشیع اړوند سیمو د امنیتي خوندیتوب په اړه نیخنې اشتوي، خو په وروستیو کې په کابل او ځینو ولایتونو کې پر جماعتونو، ښوونځیو او ښوونیزو مرکزونو د بریدونو وروسته د اندېښنې لا پسې زیاتې شوې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.
د ازادي رادیو مازیګرنی خبری مجله اوري او اوس هم څو خبرونه په تفصیل سره. په پنچیر ولایت کې د هغو دوو ماشومانو مړی موندل شوی دی چې د وژنې تورې پر طالبانو پورې شوی. د طالبانو امنیتي چارواکو د درې ولسوالۍ په توندخوې سیمه کې د دې ماشومانو د مړیو موندل تایید کړی دی. د سیمې اوسیدونکي وایي دا دوه ورونه چې یو یې شپړس کلن او بل څوارلس کلن و، یو کرزای او بل عین الله نومېدل، د مقاومت جبهې او طالبانو ترمنځ د تیرې اونۍ د جګړې پر مهال غره ته تښتیدلي و چې مړی یې نن یعنی د شنبې په ورځ موندل شوي دي. په پنجشیر کې د طالبانو امنیه قمندان مولوي داد محمد بطار له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې دا خبر تایید کړ او ویل چې دا دوه هلکان له مولوي ورا سره غره ته تښتیدلي و چې د جګړې پر مهال ووژل شول. هغه وایي دا هلکان چاپلوی لاس نه دي وژلي او هدف دوی نه و، خو د جګړې په وخت کې وژل شوي. د پنجشیر ولایت پر درې ولسوالۍ د طالبانو د تیرې اونۍ له برید وروسته سلګونه کورنۍ د غرونو خواو ته تښتیدلي او اوس هلته د سړې هوا او د خوړو د نشتوالي له ستونزې سره مخامخ دي. طالبانو هغه راپورونه رد کړي دي چې ګنې د هرات په ښار کې د کورنۍ ښځینه او نارینه غړي په یو رستورانت کې یو ځای له ډوډۍ خوړلو منع کړي دي. د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان عاکف مهاجر وایي
د یو پامیر په خلکو باندې بندیز لګېدلی چې هغوی هم نشي کولی چې یو ځای خوراک وکړي یا یو ځای چای وڅکي هلته کښېني. دا خبره کاملا بې اساسه ده.
د هرات ښار یو شمیر اوسیدونکو پرون ازادۍ راډیو ته ویل چې کله دوی رستوران ته د ډوډۍ د خوړلو لپاره تلل نو طالبانو یې مخه ونیوله او ورته ویل چې ښځې او نارینه به یو ځای نه کیني. د خبر فرانس پرس خبری آژانس په هرات کې د ریاض الله سیرت په نوم د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د یو چارواکي په وینا هم خپور کړی دی چې نوموړي ویلي په رستورانتونو کې د یوې کورنۍ نارینه او ښځینه غړي یو ځای ډوډۍ نه سره خوري. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت د هیواد په اتو ولایتونو کې د شاوخوا وزره ښځینه او نارینه ښوونکو د استخدام چارې پیل کړي دي. په هغه بیان کې چې نن د پوهنې وزارت د بشري سرچینو د ریاست لخوا خپور شوی راغلی دي چې په هرات، فراه، غور، بادغیس، ننګرهار، لغمان، کونړ او نورستان ولایتونو کې د نږدې وزره ښوونکو او اداري تشو بستونو د استخدام لپاره اعلان شوی دی. د بیان له مخې له دې ډلې 2011 بستونه د ښځو لپاره ځانګړي شوي دي. په بیان کې دا یادونه هم شوې چې د بستونو ته کسان د آزادې سیالۍ له لارې جذبېږي. معلومه نه ده چې د دې اعلان هدف به د منځنیو ښوونځیو او لیسو د زده کوونکو نجونو لپاره د ښځینه ښوونکو استخدام وي او که به د ځوانانو نجونو د تعلیم مسله بیا هم لاینهله پاتې شي. طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته له شپږم د لوړو ټولګیو د زده کوونکو نجونو لپاره د ښوونځیو دروازې بندې کړې، خو ویلي دي چې د ځانګړو مقرراتو له عملي کولو وروسته به دې نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړل شي. بل خبر هم دا چې د طالبانو حکومت د 401 کال بودیجه اعلان کړ. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت نن په یو بیان کې ویل چې د 401 مالی کال بودیجه 201 میلیارد افغانۍ ده چې 203 میلیارد عادي او 28.9 میلیارد پراختیایي بودیجه ده. په بیان کې راغلی دی چې دا بودیجه له کورنیو عوایدو ترلاسه شوی او له بهر هیڅ ملاتړ نه دی ورسره شوی. په بیان کې په سګنې بودیجه کې د 40 میلیارد افغانۍ کسر یادونه هم شوې ده. د تیر حکومت د ورستۍ بودیجه اندازه د وسنۍ بودیجه تقریبا دوه چنده، یعنی 403 میلیارد افغانۍ و چې 311 میلیارد عادي او 116 میلیارد پراختیایي بودیجه و. هغه مهال د دولت د بودیجه زیاته برخه د نړیوالې ټولنې لمرستو برابرېدله.
ازادي رادیو پلانډو چپو
آزادی رادیو پرلندو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.6 مترو اوریدلای سنگ.
د امریکا، برتانیا، جرمنی او کاناډا په ګډون د نړۍ 15 هیوادونو په یو ګډ بیان کې په افغانستان کې د ښځو د حقونو د محدودیتونو په اړه اندېښنه ښودلې. د هیوادونو له طالبانو غوښتي دي چې د خپل هغو پریکړو په اړه د لساره غور وکړي چې په اساس په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر کار او فعالیت محدودیت لګول شوی. بلخوا ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې تر هغه سوله او ثبات نشي راتلی چې ښځې د هیواد په ټولو چارو کې شریکې نشي.
د افغان ښځو او نجونو د بشري حقونو د محدودیتونو د زیاتوالي په اړه د 15 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ګډه اعلامیه د اعلامیه کې ورځ تر بلې په افغانستان کې د ښځو د حقونو په اړه د محدودیتونو په زیاتېدو ژور خفګان ښودل شوی او زیاتوي. نړیوالې ټولنې ته د افغان ښځو په اړه د طالبانو وروستۍ پریکړې د منلو نه دي. اعلامیه کې راغلي طالبانو نور داسې اقدامات هم کړي چې د ښځو او نجونو بشري حقونه محدودوي. دا اعلامیه د امریکا، بریتانیا، جرمنی، استرالیا، کاناډا، ډنمارک، فنلند، ایتالیا، جاپان، کوریا، نیدرلند، نیوزیلند، ناروی، هسپانیې او د سویډن د بهرنیو چارو وزیرانو لخوا په مشترک ډول خبره شوې ده. په اعلامیه کې ټینګار شوی چې د طالبانو هغه پریکړه چې ښځې او نجونې باید په عامه ځایونو کې مخونه پټ کړي او یوازې د اړتیا په صورت کې له کوره ووځي د دوی نړیوال بشري حقونه محدودوي. اعلامیه کې پر دې هم خواشینی ښودل شوې چې د دې محدودیتونو د نه عملي کېدو له امله د کورنۍ غړو ته سزا هم ورکول کیږي. د نړۍ دا 15 هیوادونه پر طالبانو غږ کوي چې په خپلو پریکړو له سره غور وکړي او اجازه ورکړي چې ښځې او نجونې خپل حق په خپله انتخاب کړي، زده کړه وکړي، کار وکړي او په ټولنه کې مساوي برخه واخلي. د افغان ښځو د حقوقو په ننګ خبره شوې دي. اعلامیه کې لیکل شوې افغان میرمنې او نجونې د خپل هیواد په جوړولو کې ډېره ونډه لري او د افغانستان د راتلونکي لپاره د سولې، ثبات او اقتصادي پرمختګ ترلاسه کول د دوی مساوي ګډون ته اړتیا لري. د نړۍ د 15 پرمختللو او اغیزمنو هیوادونو په اعلامیه کې دا هم لیکل شوې چې دوی به د طالبانو د ژمنو او خبرو پر ځای د دوی په عمل قضاوت کوي او له همدې عمله هغه څه چې طالبان کوي له هغه تکراري ژمنو سره په ټکر کې دي چې افغانانو او نړیوالې ټولنې سره یې کړي. په دې اعلامیه کې له طالبانو غوښتل شوې چې د ښځو او نجونو د کار او زده کړو حق ته درناوی وکړي او د ښوونځیو په پرانیستو سره خپلې ژمنې عملي کړي. طالبانو د دې اعلامیې په اړه خبرګون ونه خود. خو له دې وړاندې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرو کې دا د افغانستان کورنۍ موضوع بللې و او له نړیوالې ټولنې یې پکې د نه لاسوهنې غوښتنه کړې وه. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د ښځو ادارې نن سهار په خپله ټویټر پاڼه لیکلي په افغانستان کې تر هغه تلپاتې سوله او ثبات نشي راتلی چې ښځې د خپل هیواد په چارو کې له مساوي ګډون راګرځول شوې وي. وروسته تر دې چې طالبان په افغانستان دویم ځلې واکمن شول، د خپلو ژمنو برخلاف یې پر ښځو او نجونو محدودیتونه ورځ تر بلې ډېریږي. هغه چې دوی نړیوال مشروعیت هم تر پښتني او ځان سره مخ کړی دی.
د ازادۍ رادیو مازیګرنۍ خبری مجله اوري. د نورستان ولایت د کامدیش ولسوالۍ اړوند په مروي سیمه کې یو ډاټسن موټر له سرک نه خوېدلې، یو تن پکې مړ شوی او یو لس نور ټپیان دي. په نږدې دو میاشتو کې په دې ولایت کې د موټر د چپکې دو یا له سرک نه د موټر د خوېدو په پیښو کې 15 کسان مړه شوي دي. د ازادۍ رادیو خبريال په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د پیخي ویاني شاهد مولوي محمد حسن وای ډاټسن موټر چې 12 بګ سپارو او غوختلې کونر تراشي د کامدیش ولسوالۍ اړوند د مروي خور سره نږدې لغره خویدل او پکې یو تن مړ او یو لستنه ټپین شوی دی.
موټر چې بشو په پړوګ جماعت مزدورانو او ټیکادارو یو لس کسان به زخمیانو په زخمیانو حالت کو هغه ټیکادار جو بشو او هغه په حق ورته.
په نورستان کې چارواکي هم په خطای دی بیا پکې د یو تن مړ کېدو او اتو کسانو ټپ کېدو خبره کوي. د دوی په خبره چې په ولایت کې ډېرې ترافیکی پیښې د سرکونو تنګوالی او خرابوالی لامل رامنځته کیږي. د نورستان د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل دا نورستان سرکونه په غرونو کې تیر شوی چې ډیرې تنگ او کندو کفر دي او په نږدې دوه میاشتو کې په واما او کامدیش کې درې موټرې له سرک خویدلې چې پکې پنځه کسان مړه شوي او له شلو زیات ټپیان شوي دي.
د نورستان په کامدیش ولسوالۍ کې ترافیکي پیښه. د پکتیا ولایت د احمد خیلو اوسیدونکي او ځوانان وایي چې د بیروزګارۍ له کبله له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دوی د طالبانو له حکومت نه غواړي چې کاري فرصتونه ورته برابر کړي.
د پکتیا د احمد خیل ولسوالۍ اوسیدونکي او ځوانان وایي یو شمېر ځوانان په قاچاقي او غیر قانوني لارو بهرنیو هیوادونو ته تللي چې هغوی هم د قانوني اسنادو د نشتون د لاسه آزاد کار او کسب نشي کولی او څه ګټه وټه په لاس نه ورځي. د احمد خیل اوسیدونکي بسم الله آزادۍ راډیو ته وویل
داسې کار زمینه نه ده برابر او د ټول خلک ټول ځوانان چې دي یا د غرو ته چې غرونه وایي یا جولتوب کې یا دا وطن کې کوم تیګ میګه موتوی بس په دغونه ورو خپل ځان ته یو د غالي او د چیو بری دغه زمينه برابر وي. په کلی وطن کې سار دی ودا کا دینه د غالي پیسې نه دي چیبري پیسې ټول دغه سار دی غریب.
د احمد خیل اوسیدونکو همدارنګ وایي چې په دې ولسوالۍ کې د تیرو جګړو له کبله رغنیز چارې نه دي ترسره شوي او زیاتره کرنیز بنسټونه ویجاړ پاتې شوي دي. د جان خیل اوسیدونکو دا دی وایي وچکالۍ هم خلک او د دوی فصلونه ځپلي او د نورو سیمو په شان دلته کارونه نه دي شوي.
موږ دلته چې دا کوم ضرورت لرو چې دغه وچکالۍ دي دغه دیوالو د ویالو د بندو دغه ته ډېر ضرورت لرو. موږ ته سپور نه یو شی نه درسره دلته بدا سها کې جنگ وو هر وخت کې دا جنگ په خاطر دغه چې سفر موږ ته کار نه ده شوی.
د پکتیا ځای چارواکي منی چې د بیکاری ستونزه شته. خو د دوی په وینا هڅه کوي چې د ټولګټو پروژو د ترویج او پلي کولو لارې خلکو لپاره کاري زمینی برابر کړي. د پکتیا د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوي خالق داد احمدزی ویل د سړکونو چګډیمونو او د بندونو د جوړولو کارونه پیلیدونکي دي.
د ولایت مقام هڅه کوي تر څو پر موسسات دي ته وهڅوي چې د کار په بدل کې د بشری مرستو ویش تر سره سي دغه به یو خنه وخت وي او تر څنګ به خلک له بیکاری نه هم خلاص سي او بل به دغه وړیا مرستي هم د کار په بدل کې ورسول سي خلکو تر سو پري سي هغه اړمن کورنۍ هم خې په نخ سي.
دی یادونه ورده د پکتیا د یو شمیر نور سیمو په شان د احمد خیل ولسوالۍ اوسیدونکو هم په ورستیو کلونو کې د جګړو او پوس وخت کې د وچکالۍ له کبله زپل شوي.
لا خبرونو ور اخوا
په دې برخه کې بیا هم زه احمد تکل در سره یم او تاسو ته خراغلاست وایم. د روزګان خلک وایي د محل په سلو کې نوي به کیفیت تیل او غاز په بازار کې خرڅيږي. دوی وایي دا ډول نفتی مواد چاپیریال او روغتیا د خلکو لپاره زیانمنوي. لبلخوا موټر چلوونکي هم د دې نفتی موادو څخه شکایت کوي او وایي چې زیات مالی زیانونه ور رسولي دي.
د اورزګان ولایت اوسیدونکو وایي په دغه ولایت کې اوس مهال شاوخوا 20 سلنه بې کیفیت تیل او غاز خرڅيږي. دی وایي دغه چاري خلکو ته د روغتیاي ستونزو ترڅنګ په زیات اندازه مالی زیانونه هم اړولې دي. د ترینکوټ شار اوسیدونکو سپی الله افغان چې د کندهار او روزګان پر لوی لار موټر چلوي ازادي راډیو ته ویل چې په دغه ولایت کې د خراب ټول لاملې موټر دوا ځل ورته ماشين جام کړي او فلکونه افغاني زیان ورته اړولې دي. دی وايي اوسې بيخي موټر پر کور درولې او دومره توانې نه لري چې موټر د بیا ځل لپاره ترمیم کړي.
بیا مې سری تور ته بارول کم نه دی ورور دا چیل غلط تر کړی دی پارسنګانې باندې بلګاش مې بیا وروره پارسنګان ور واچول او پلکان مې ور بدل کړل چې مټر پریوال وړه نسخه تاله یو کرهار بیا کوي ښځې زنانه به را سره مریضان به را سره پر لوړه به مې تا کړله بیا مټر خېژوی نو دغه نقصان اول ماته کړی دی خامخا وروره شل زره تاوان ماته رسولی دی زه مټر چلوم ما ګټه نه ده په کړې برته په مټر مصرفوم
بلوری ته بیا روغتیایی کارپوهان هم وایي چې د بې کیفیت تیلو او ګازو استعمال د ډول ډول ناروغۍ سبب ګرځي افغانستان د خپل ضرورت وړ تیل او ګاز تر ډیره د منځنۍ اسیا له هیوادونو او ایران راواردوي د اروزګان ولایت اوسیدونکي وایي په دغه ولایت کې نه یوازې دا چې د تیلو کیفیت خراب دی بلکې قیمت یې هم د پخوا په پرتله څو چنده لوړ شوی دی د ترینکوټ ښار اوسیدونکي زبیولا ازادي راډیو ته وویل کله چې ډالر یو روپۍ لوړ سي نو دکانداران د تیلو قیمتونه څو چنده لوړوي خو وایي چې ډالر کښته سي لس سینټه یې هم نه کښته کوي
د تیلو قیمتونه خو ډیر لوړ شوی دی په خوا چې په کم قیمت یو لیټر کېدل مقصد په خوا په 15 بیا یو لیټر اوس په نیم سل کالدار یو لیټر کې بیا به لاغه ماغه د تیل دی چې هغه خراب سمې سره ګټ کړي ډیر کمزور تیل کې سیکل ته وراچې کې مټر ته وراچې کې بل چې ارشي ته چوراچې دا شی ځانمن کې خرابې نو تیل ډیر ران کړي دی او دا سمور ته د مشران د لاس د تیل ګران شوی دی ولې ځکه چې تجارت مداس د غلري شی کله پورته سدیور سره پورته کی او کله چښته سي دی بیا نو سره چښته کی
د اورزګان ولایت مقام مسولین بیا وایي چې په دغه ولایت کې د شاري نظم پنوم د جرلس مختلف اورګانونو څخه یو ګډ کمیسون جوړ کړی دی د دغه ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست رئیس او د والی ویان محمد آصف ازادي راډیو ته ویل چې دغه کمیسون ته دند سپارل شوی دی چې په شار کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو بي کنټرول او د کیفیت څخه څارنه وکړي نو موړي وایي یاد کمیسون به ډیر ژر د خلکو د غستونزو ته بیا هم رسیدګي وکړي او د نیپټو د بي کیفیتي په اړه به څېړنه وکړي د اورزګان ولایت دغه اوسیدونکو پر داس مهال د بي کیفیت تیلو او ګاز څخه شکایت کوي چې اوس مهال په ترنکوټ شار کې د یو لیټر تیلو بي شاوخاوی افغانی ده او د غراز د یو کیلو گازو به اس شاوخوا سل افغانی ده
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاره واوري د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ
د ازادي رادیو خبرونه اوري په غزنی کې د دې ولایت د مرکز او درې ولسوالیو ترمنز د سانګ و هونکو ترمنز یو ورځنی سیالي تر سره شو چې لسګونه تنو سانګ و هونکو او سلګونه نندارچانو ګډون پکې کړی و د دې لوبې لوبغاړي وای چې له دوی سره په دې برخه کې ک چیرته حکومت مرسته وکړي نو دا لوبه به نور هم وغوړيږي د دوی په باور په افغانستان کې خپل کورنۍ لوبو ته نه بلکې پردیو او له نورو هیوادونو راغلو لوبو ته پاملرنه کیږي په دې اړه نور حال په دې راپور کې
د غزنی په قره باغ ولسوالۍ کې د کابل کندهار لوی لارې ته څیرمه په کروسا سیمه کې په خاورو او دوړو کې په سوونو کسان ولاړ دي دا سونو د پښو خاورې پر مخونو پرتی او لا هم وردوړيږي دا جمعې په ورځ په دغه ځای کې د غزنی مرکز مقور اندړ او قرباغ ولسوالیو لسګونه تنه سپاره راټول سوي وو او څنګه یې وهله چې له لرې لرې سیمو څخه راغلو نندارچانو یې ننداره کوله د قرباغ ولسوالۍ میرخان کلي ملنګ له دغه څانګې وهونکو څخه یو دی نوموړی وایي دغه یوه دوستانه سیالۍ وه چې لسګونه تنه څانګه وهونکو په کې ګډون کړی وو
الحمدلله دا د موږ یوه دوستانه لوبه وه او موږ خپل ځان ته یو ټیم لرو په ولسوالۍ د کرباغ کې تعداد د اسانو مو ډیر ستاني دي او سپاره الحمدلله بيخي ډیر دي ډیر خوشاله یو نن د موږ کوم ملګری سو رالو لوبه مو وکړه او ډیره خایسته او ډیره پزله پوري الحمدلله
نو مولای وای اوس چې په دغه ځای کې جګړې پای ته رسیدلې نو تم لري چې دغه لوبي به دوام ومومي دا په داسې حال کې ده چې ډیری کسان په افغانستان په ځانګړي توګه په غزنی کې د سانګې لوبه یو پخوانی او تاریخي لوبه یادوي دوی وای د دغه لوبي مخینه سوونو پیړیو ته رسیږي د اندړو ولسوالۍ محمد انور شلګروال وایي د کورنیو لوبو په ځانګړي توګه د سانګې وهنې د غوړېدا لپاره د کار وسی
تر دغه وخته پورې د موږ پلرونو نیکونو دغه دودیزه لوبه سیشپویسوه کاله په افغانستان کې د پښتنو له دود و کلتور سره لوبه ده دغه لوبه په دا شلو کلونو کې له پامه غورځېدلې وه او موږ ته هیڅ نه توجه چا نه ده کړې
د دغه لوبي لوبغاړي شکایت کوي چې په تیرو شلو کالو کې سانګو ته هیڅ پام لرنه نه ده سوې. دغه لوبغاړي غوښتنه لري چې موږ ته د معیاري میدانونه او د سانګې وهنې طرزالعمل جوړ سي تر څو دغه لوبه نور هم وغوړېږي. د دوی په باور په افغانستان کې خپلو کورنیو لوبو ته نه بلکې پردیو او له نورو هیوادونو څخه راغلو لوبو ته کار کیږي. زیړګل د قرباغ ولسوالۍ اوسیدونکی دی. نوموړی وایي تر دې وړاندې محمد آسانو د ساتنې او روزنې د هغې د خوراک تر یوې اندازې د معیاري میدانونو او د داسې نورې همکاري غوښتنه کړې ده خو چا مو غږ نه دی اورېدلی.
غوښتنه دې موږ دا ده چې د میدانو امکانات داسې خاص نه درو، مثلا داسې مواد د افغانانو له موږ سره د روزنې په برخه کې موږ سره کومکونه پیل نه دي سوي. صحیح ده، موږ دا غوښتنې دي له موږ سره د میدانو کومکونه وشي. موږ ته داسې فدراسیونو نه په ولسوالیو کې هم مقصد متوجه شي، لکه خصوصا په کومو ولایتونو کې دي. صحیح ده، نو دا غوښتنې موږ لرو.
خو د سانګ لوبې ځینې لوبغاړي بیا په دې باور دي چې په دغه سیمه کې د پخوا په پرتله د سانګ سپاره او سانګ وهونکي زیات سوي دي. شاوخوا شپېته کلن عبدالاحد د اندړو ولسوالۍ له غوټانو کلي څخه دغه سانګو ته راغلی دی.
پخوا به په یوه ولسوالۍ کې لس آسان یا پنځلس آسان، اوس په یوه ولسوالۍ کې انشاءالله سل آسان، داسې آسان شته په یوه ولسوالۍ.
د سانګو دغه نندارې ته د غزنی او میدان وردګو ولایتونو د والیانو ترڅنګ له کابل څخه د اولمپیک کمیټې ځینې چارواکي هم راغلي وو. د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې د بدني روزنې لوی ریاست د دفتر رئیس محمد الله احساس په دغه ځای کې ازادي رادیو ته وویل د دغه ورزشکارانو غوښتنې پر ځای دي. نوموړی وایي موږ په تیرو دوو میاشتو کې په ټول افغانستان کې د څلور پنځوس فدراسیونونو دوه څلوېښت لوبې روزنیز سیمینارونه او نندارتونونه درلودل، نو هڅه کوو چې د سانګو وهونکو ستونزې هم هوارې کړو.
د ستونزو په اړه مو وویل تر څومره چې د اولمپیک ملي کمیټې او بدني روزنې عمومي ریاست سره امکانات او بسنتیاوې لري په هغه د ټولو ورزشکارانو په اختیار کړل دي.
غزنی د افغانستان له هغه ولایتونو څخه یو دی چې دلته په کلسونو کلونو څخه سانګې وهل کېږي، خو د سانګې د آسانو د مستولو او د خلکو د خوشحالولو په موخه د سانګو پر وخت به غبرګ ډولونه وهل کېدل.
په غزنی کې د سانګو وهلو لوبه که غواړئ د دې لوبې تصویرونه وګورئ نو د ازادي راډیو ویب پاڼې ته ورشئ. ازادي راډیو ډاټ کام او ازادي راډیو ډاټ اورګ د ازادي راډیو د ویب پاڼې پته ده، او تاسو به په غزنی کې د سانګې وهونکو تصویرونه وګورئ چې په ښه کیفیت باندې دوه تصویرونه دي وښودل کېږي چې شاوخوا یې خلک هم ولاړ دي. درې تصویرونه دي. همداراز د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه نور راپورونه، مرکې او تحلیلونه د ازادۍ راډیو پر ویب پاڼه کتلی شئ. نشبه زما مخې ته د ازادۍ راډیو د ویب پاڼې لومړی مخ یا کور پاڼه پرته ده. د پنځلسو هیوادونو اعلامیه چې د افغان ښځو په اړه د طالبانو وروستۍ پریکړې نه مني. طالبانو د څوارلسوه یوم لمریز کال بودیجه اعلان کړه. طالبانو د زرګونه افغان ښځینه او نارینه ښوونکو د استخدام لړۍ پیل کړې. په پنجشیر کې د دوو ماشومانو مړی موندل شوي. د اوکراین پوځ وایي چې روسي ځواکونه د خارکیف شاوخوا سیمو نه په وتو دي. او نور مطالب چې تاسو کولی شئ د ازادۍ راډیو پر ویب پاڼې وګورئ. اوس هم قدرمنو اوریدونکو، په دې برخه کې ستاسو پیغامونه ستاسو په خپل آواز.
زه پیغام د لغمان ولایت نه خپرېدم. لا اسلامي امارت د مدا هیله ده چې د معلمینو معاشونه په وخت ورکړي او د معلمینو ملازمینو معاشونه نه ورکوي. تیرو درې میاشتو رئیس نه هم نسته لغمان کې معلمینو ته معاش نه ده ورکړی. د درې میاشتو معاش ورته راپاتې ده. په ډېر خورا درنښت هیله کوم چې دا معاش ورکړي او زموږ غږ تر لټکړو چارواکو ورسوي.
زه محمد مسلم افغان د هلمند ولایت د نهر سراج ولسوالۍ د ساتیانو څخه خبره کوم. اوس ما اسنه دغه مال طالبان زموږ دغه ته مطلق نه میسي. په کې مدانه مې ته میاشت کې زموږ کلي ته نه وطن ته میسته مطلق نه دروسه. نو بس هغه خلک خوري چې طالبان ته ورنږدې خونې مو ولرېدلې، بارانو خون روانه ډولې، بامونه مو ولرېدله، سترایونه ولرېدله. طالبان رانه نوشته کړله، نو ما رانه نوشته کړله چې بس چا وشته درلود هغه ته ورکوله، که نه ورکول که چا ډاکټر درلودلی هغه ته ورکول، که چا موټر درلودی. غریبان مسکنان خلاص هغه بس دغسې پاتې شوه. زما د ورپورو چارواکو څخه دا هیله ده چې داسې چمچن کړي راځي سروې دې وکړي تانجې را واخېسته مونږ ټکه جوړ چا چې پوښتنه وکړي په سلو خلکو ته کس ورکړی دی کنده کړی د شاته مې ورکړي مې زمین خل دپاره مې سره اوسته ګرد زمیندار وغواړه.
ستاسو پیغامونه وو چې مونږ پر ازادي رادیو لوریدونکو سره شریک کړل. که تاسو هم غواړئ چې پیغامونه مو له اوریدونکو سره شریک شي نو د ازادي رادیو پر دې شمیره را استولای شئ او پر واتس اپ ثبتولای شئ. 2212-6401 تکراروم 2212-6401. د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. په بل خبرونه کې به سلطان محمد سرور ستاسو کوربه وي.